آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین.
السلام علیکم د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسې په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بلا بلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پیغامونه بسره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروگرام کې د ننګرهار پانتون لیوې محصله سریا خان سره غږیدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، زه عبدالمنان د زابل ولایت د شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس یا کار پرې شوی دی چې کومه خراب هم ده که دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انشاپ نه راڅخه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړ یې کړي. ډېر سخت خراب دی، دا پیغام به حتما دوه درې ورنه شر کوي چې مسؤول چارواکي واروي. وسلام
د کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه خپل نیکمرغه ورځ مو را پیل کړې وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي، یاسمین سعادت او شکریا بارکزي او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبر مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوه ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیه هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به یې داعش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوار کو پر ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید دی غزنی ولایت ښه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ دی غزنی کو هنتون یو محصول یم. غارن چې موږ ته چارواک پوری ورسیږي دی غزنی په هنتون دی لګي نتون لکابل او دی او زموږ د نوړه اقتصاد ایپی اقتصاد دمل نش کولای چې پاتون دوام ورکو. نو نوې محصول یم غارن د چارواک بده ورسیږي او اعلان ته اروان ضروریات ته اړتیا ورکړه کړي یا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچا ورته زیات کړي. یاره مننه.
السلام علیکم، آزادی کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې هغه سره زنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګوي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه د اوداسو کوم سعودیت ستانه د خوراک او چکاک ستانه سرخانه استه. نو خدای دې وکړي تاسو ته موږ بدرګه کوي او شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوزي مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځین ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کیږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کیږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم، دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ، او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پریښې دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي، پرې له زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دادی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاختې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي دلته. چا څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې شرالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه سره تاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنی د ناروغي مریض ګریش ته رسو یا لشکرګات رسو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامتر وزارت په لور سره وي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډېر ورن مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ د کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې ورور دا د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼه ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی. او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیش د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیش ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې، د انټرنیټ ډیر کمزوري دی، پله خو بند وسې ولې کې موږ ډیر کمزوري، زموږ څه مصرف کې او شی نه صفا کې، تر واټس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه ځنه خسته کېږي، او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوردم، څلورم پیغام د یو ملا مدیرته نشر کړي. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کې خاده ده بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسو داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورودي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشتري، خوشحاله اوسې. محترم زیتون باغونه دي د لې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه واده کوي ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي، اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسې. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز راځم، د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسیږي، نو زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام که ترې یو ځای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام اللہ امنی کی ہیلے اولا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سکنا د کلی وسی دوم ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زادر فلو چارواکو زخدا هیلے درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام.
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹور کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. جو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور جو کنڈو لگمان جی اور اس پہ وہ بن کار ہو تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو سنس دادی راڈیو مفہوم زبر دائی نے کی جی اور چاوا کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کر پیدا ہے دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په بغار زلۍ باندې کار وکړو په جوړ کې او داسلو کار پرې وکړو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصل ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
فرمان صادر شو، پوهنتونونه بند شو، او زمونږ خلانه امتحانونه او خلانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جان، که دارا ته وایې کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسو وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسو پوهنتون ته بتللې هغه وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سار نه مې وظیفه کوله، د ماسپخین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې ده په ماسپخین نیولی وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوې، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي، شاګردان لري، اما مکاتب پاتې شوې. نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنف تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پوهنتون په وخت کې به کور کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. همدغه په فکر کې به مې راتله که چېرته اوس پوهنتون ایله وی زما به خلانی سمستر خلاص وی، اوس به مې کولی شول چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم، یا هم مستری ته زه سب ته نام وکړم، یا هم امتحان ورکړم. نو دغه فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي. کله چې خپل کتابونو ته ګورم یا د پوهنتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسو صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو، څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم هلکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان ته ژړغوندې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو وژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سوریا، که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي، یا ګنډل کوي، تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده، او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي، دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه و، چون داسې مسای د وخت ورته نه و، یک له صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت کړم، که اوس خو بیخي بیا وخت نه شته او نه هم داسې موقع ورته مسای دی، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي، کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیسته ور سره کښېنم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نه خواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره.
سوریا، د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسو یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه وایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دی وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې کنم زم همدې لپاره زمانه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې دې ښه نه لګي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي. نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان.
سوریه که دام راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بیخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه یي دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم چې منتظر یم هم دې لپاره یمه او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون مونږ ته ویل دي چې تاسو په آخرانی سمستر کې وي امتحانونه مو آخرانی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه راکړي چې ماسپري لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پلوس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم سږ کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریه لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته مونږ یو مرغه په یو پنجره کې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یې هغلته الوتی شي نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به سره کمی فکر وکړئ مونږ هماغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده مونږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده که چېرته مونږ تعلیم وکړو نو زمونږ به روحن مونږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه به څومره درد لري نو دغه یو مثال به تاسو ته وایم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زمونږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریه خان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ وهي 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1 نو هر مسلمان ورور کا د حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم حسین د فراده ولایت د بکوادو لسلی څه څه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلر ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1 وسلام په احترام
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9
په همدې سره دغه پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
بس لاړه ځواني
آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل ده خبرونی کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحه نوری نه مې د مرکې په سر کې پوښتلی دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د طالباتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې مونږ جوګریو سکړی او دوی وروستي کړی خپل درست ته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکادمی اول ایدیای دما خپل و، بیا ما سره بعضی دوستان چې اغوی دما خارجی دوستان دی اغوی ما سره مرسته وکړه، یا دما تخنیکی برخه کې چې کوم همکار می ده اغا عرب ده چې دوی اغا د سرور د جوړولو په اغا کې او د پلاتفورم جوړولو کې موږ سره مرسته وکړه. او نور اغا دوستان دي چې دوی اغا فاینانشل سپورت دی اکادمی ته ورکړي، اغوی هم موږ سره د برنامه کې ده. او د موږ په اکادمی کې اوس تقریبا شپږ سوه نجونې موږ سره راجستر دي.
شپږ سوه نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي. او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانونی اوراق داشتن هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي. بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجلی همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تیجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی حقا مکاتب او یا حقا ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لري چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات وراندې کړي. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز داشم می واخیسته، بیا غی نه پس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه را نه کړه. نو هغې لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، اوس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو آیډي مونږ داسې جوړ کړی چې هغه د دوی د پخواني صنفو د اساس نمبر په اساس ده، یعنی کله چې کوم تغییرات راسي او له سره سره مکتب شروع سي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون چان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړای ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې. که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک غواړي، نور نجونې غواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي، تاسو ظرفیت لرئ ورته؟
دقیقاً دقیقاً منگه ظرفیت لروزه که پلاتفارم انلیمیتد ده شاگرد و گنجایش لری خو مشکل آقا بودیجایی مشکل داد منگ فلحال لپاره یو خدا را چی منگه وست پایلیت منگه مخی تولو ده غیشپت سا شاگردان استره او دا پایلیت ده منگه با دره میاشتو لپاره بالده چی پایلیت ده منگه تمام سو بیا منگه تارگیت ده خپل تعلیمی کال لپاره دره زرین جنو تنی ولی ده اگر چی تقاضا زخت ده ده زکا وام نه بعد قند انجون فکر کم یو میلیون نه بعد سدیر کاتا پورتا د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي نو تقاضا دې ته زخت ډېر ته خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو خو کب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمی هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی پایلټ د درې میاشتو لپاره ده او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپله دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړی سو چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګیټ دې تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کور کولی سو تر هغې ډېر به مونږ نسو کور کولی.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده؟
دقیقا دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه. نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بیټګري لخوا اخلي. بیټګري تر دې د مخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هماغې بیټګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکا بک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړای سي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکا بک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفا.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به دوی وي خو زبا او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړای. نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګری دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضې نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی ده. هغه تقویتی صنفونه دي، مونږ تقویتی صنفونه یو د زبې صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټریسي ده او دې سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک لخوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي نور هغه هیستوري دا شاهان ده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي. فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو سبا د دری او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ور زیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمین دی.
وو اغه د اوسنی نصاب مزامین دی فقط کمپیوټر شیدا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه اغه به ډیگری خپل چونکه اغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وای اغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړی ورکې په اصل توګه کې نو د مونږ شاګردان تم بیا د کمپیوټر درسونه دغه لخوا ورکول کیږي او تصدیق دغه لخوا کیږي چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیگری اخلي اغه ډیجیټل ډیگری دوی اماغه خپل د کمپیوټر لټریسی نه اخلي چې به ډیگری نه اخلي
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو خوانځي پرانیزي ل شپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي ستاسو د دې اکیډمۍ د اسنادو په اساس بنجونی وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي یعنی د رسمیت لري په افغانستان کې دننه
یا وزنه جای کی چې دا مکتب د دې اسان نه منل کیږي هغه د نن افغانستان کې دا موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې کا مکاتب خوشی سي او بیرته انجونی وسی کړای چې وام ناته دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکي نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ ای دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا ای دوی هغه نمبرات او د دې پروسس وزارت معرفت موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسی کړای چې د افغانستان نه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی اورګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به لدغه شپږ سوه نه زیات انجونې تاسو وکولای شئ چې په خپل خوانځي کې په ډیجیټل خوانځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو د غوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته لستر نیسو خو تر اپریل پورې موږ د شپږ سوه انجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي
دقیقا من تعلیمی کال با بخیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکیډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي او هغه اول د اپریل نه موږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل خوانځای دی یا آنلاین خوانځای دی په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي
ان شاء الله کوم غو امکانات درلوده غی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا سته ولسکاو تاسو اوسنۍ حالت په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت سته خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف جنو لپاره ده
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې
مصارف د مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لګځ د نن ادب هغه باز کومک دوی امر سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سو آی وو چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه الټا ډیجیټل آرټس الټا په نمایش کې خدا هغه خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه تر اوسه سره داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي کاپ دویتا د اکیډمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپډ او یا هم موبایل چې د اکیډمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درسو ته ادامه ورکړي نو د اغه لګښت بیا مونږه د هڅې تمویل او یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم اورګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هره زده کوونکو په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال درې لکه ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدو یم هغه د انټرنیټ مصارف، د لپټاپونو مصارف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي، دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د درې لکه ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ال ال سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامې د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سر کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په دریم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي، او چونکه چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاګرد نه سوی یادولی او یو د هغې کنټرولول بیا څه مونږ ته سخت و. نو اصل کې دغه ایډیا ما هغې جینه واخیسته چې ایده تجربه ما درلوده، ما وایي ښه که دوی نسي کړی چې فزیکي مکاتب ته لاړ سي، حداقل مونږ ایدې په بدیل دوی ته هغه آنلاین صنفونه برابرولی سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس وته ادامه ورکړي. نو ایده هغه نظریه ټول شیان له هغې جینه ما ته راغله او بیا ما په دې کار وکړه او بیا ما وویل چې زه یو غټ پلاتفارم کې دا داسې جوړ کړو چې مونږه وسوکرای ام ټایم پکې مینجمنت مونږ ته اسانی، ام د شاګرد کنټرول لول مونږ ته اسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وایي، ځکه واتساپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سئ کنټرولولی. خو دې صنف کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړی ده چې شاګرد تر څو چې د نننی کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې ته کورس نه خوشې کیږي، نو هغې لپاره هغه خپله یو داسې پښ د شاګرد ته یو فشار غوندې ده چې شاګرد باید نننی درس په خپل وایي ځکه چې بیا سبا درس ته دې ته صنف نه خوشې کیږي. نو هغې لپاره په هغه لوړه کچه مونږ فکر وکړه او بیا هم دا پلاتفارم جوړ کړه. او باید زه دا ووایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې، اولنی میتاورس مکتب ده، مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو دننه کیږئ تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی خو مجازي په توګه، یعنی مونږ هغه لاب لرو، مونږ کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاب لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږ ایپاب لخوا ایپاب کې دوی ته اپلوډ کړی ده او دوی هماغې جینه بیا هغه کتابونه اخیستلی سي. او هغه شاګردان چې بیا مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوردونه یې لږ څه ډېر دي بیا دوی ته مونږ ان اف ټي هم کریئیټ کړی ده چې دوی هغه کریډیټس ټولیږي بیا دوی د هغې په مقابل کې کړی سي ځان ته کتابونه، ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغې سره تبدیل کړي او ځان ته یې واخلي. نو ایډیا په کل کې دې نه پیدا شوی چې ما داسې یو تجربه درلوده مخکې.
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغو خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځل له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وئ؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه وم، خو له ښوونځي نه نومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي، نو هغوی ته زه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپله تجربه کړی نه و. هغوی هم باید چې ما ته یو هغه احساس راکړي چې نه، زه باید یو څه وکړم دې نجونو ته. او بل څنګه چې ما وویل، د ما سر کار همدغې شاګردانو سره، ځکه زه استاد پاتې وم او ما نجونو ته درس ورکوله. نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو له تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم، چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شه، زه معمولا چې نوي صنف ته ځم، بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او دې کې خپل ویرې ولیکي. نو زه د شپږم په یو مکتب کې، خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله، زه لاړم د شپږم صنف د نجونو صنف هلته لاړم. مالې تاسو خپل ډار دې کې ولیکي، او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي، بیا زه وایم چې اوس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي، ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د هر جلی لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای. او هغه ورس یوازې نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي، ځکه هغه ویر تناغوی نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده. نو هغه ورس ما وویل چې د سینې سي چې ځوان کې سي یو چیرته دغه شي ته ځواب پاتې سم، ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکا. اما هغه ورځ ما تصمیم ونیول چې نه، زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم، ولکه ټول انجونې زه نه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم، خدای دې کې شپږ سوه پنځه سوه، خدای دې کې زر یا یو زر یا څومره هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډېر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړ، دغو نه انجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي. او دا په خپل ذات کې یو امید ده دې انجونو ته. زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي، هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم. او هر یو ما ته لکه داسې وایي چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده، او مونږ ته دې ته د یو امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستله. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلای سو که نه سو تلای. ځکه که ما وویل که ما داسې فکر کوه که دوی ورق کې دا شی ولیکي، بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل له یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق زه په ارتباط کې وم. نو د ما له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د ارلی ایج ماریج هغه څونه کچه لوړه کړی دا چې په کم عمر کې وسودونه ډیر زخت ډیر زیات کیږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کیږي چې زه دغه اکیډمی باید په فزیکی توګه هم هغه ورځ چې امکانات و په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم او ملحه اکیډمی د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته زه تی هر څوک اوسی کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم دا ځکه اکیډمی ده چې دې سره باوجود د دې چې موږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو موږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد موږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستي کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته موږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپل مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوا کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهېږم ولې کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده. او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
طبیبانو نرغی گما زچتا سرای مانو خیما 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 زچتا سرای مانو خیما 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 زچتا سرای مانو خیما خلق پرنگ نمڑا زب کی سادا یمانو خایما زب کی سادا یمانو خایما زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما شکر ستا بندا یمانو خیما شکر ستا بندا یمانو خیما سچتا سرا یمانو خیما 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 سچتا سرا یمانو
مشال